دا مشال رادیو ده. وخت د مازیګر 15 بجې سوی. نن د سه شنبه نه هیواز او د 2014 میلادي کال د فبروري 14 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو په ورسي غړي کې ساس هرکلی کوم. پروان خبرونه کې مو د قبایلی سیمه او پاکستان سربیره د سیمه او نړۍ په اړه یو شمېر راپورونه د تراوړي کورنۍ او نړیوال ورسپانو ته کتنه هم سوي ده. خو تر هر څه وړاندې وار ورکو پامیر ساحل ته چې د سیمه او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
پاکستان په سعودي عرب کې د غنو هیوادونو په پوځي تمرینونو کې د برخه اخیستو تصدیق کړي. پاکستانی استخباراتي چارواکو د شمالي وزیرستان دوه مشران تختول شوې دي او د برتانیا وزیر اعظم نن د اروپای ټولنې له مشرانو سره د ټولنې پر اصلاحاتو خبرې کوي. پاکستان له سعودي عرب سره په ګډو پوځي تمرینونو کې برخه اخیستل تایید کړي دي. تېره ورځ د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل اسلام آباد او ریاض له څو لسیزو راهیسې دفاعي همکاري کوي چې پکې پوځي مشقونه هم شامل دي. اسلام آباد دا بیان تر هغې ورځ وروسته ورکړ چې ریاض اعلان وکړ چې د ترهګرۍ ضد د ګڼو هیوادونو پوځي تمرینونه پیلوي. سعودي عرب وایي دا د سیمې په تاریخ کې تر ټولو لوی او تر ټولو مهم پوځي مشقونه دي. پاکستانی استخباراتي چارواکي وایي د شمالي وزیرستان د جرګې دوه مشران تختول شوي د اوتمانځیو وزیرو یو مشر د نن د نوم نه ښودو په شرط. مشال راډیو ته ویل ملک جانان او ملک مزګی حسن خیل دوه ورځې مخکې له پېښوره خوست ته روان ول چې ورک شول. دی وایي دې ملکانو په پېښور کې له خوسته د شمالي وزیرستان کډوالو خپلو کلیو ته د ستنېدو په اړه له چارواکو سره خبرې کړې وې. د پاکستان او طالبانو حکیم الله مسعود د دې کسانو ډلې د دې کسانو تختولو ذمواري منلې ده. د پاکستان سند اسمبلی د هندوانو ودونو ته د قانوني شکل ورکولو مساوده منزوره کړې. تیر ورځ د پارلماني او قانوني چارو صوبایي وزیر نثار کھوړو ویل له دې قانون سره به د هندوانو کورنیو د ودونو رجسټرولو او طلاق په برخه کې پراته خنډونه ختم شي. د قانون د هغو نجونو ساتنه کوي چې په زور مسلمانول کیږي او یا هم په واړه عمر کې ودول کیږي. کھوړو اسمبلی ته د مساوده وړاندې کولو پر وخت وویل د دې قانون په ناموجودګۍ کې د سند هندوان ډېر ځپل شوي دي. د خیبر د تیراکو کې خېلو به کور کړل شي. خلکوای حکومت دی یاد دوی سلګونه کډوالې کورنۍ رجستر کړي او یاد خپل کلی او کورونه تستانه کړي. دوی 13 ورځې مشال راډیو ته ویل له 1300 کلونو راهیسې په جمرود کې میشتي او هیڅ کس یې پوښتنه نه کوي. په دوی کې یو کس کشمیر د سیمې پارلماني استازي هم تورن کړل چې وعدې نه پوره کوي.
موسا یو ودا کړی یو د متاثرین په وی چې په درې درې ورځې کې ورنه نه نه لا آر یو کور کوم. لیکن ا سړی و ژوندې چې موسا کوم ودا کړی د خپل سره د خپل وډونو مې موسره ودا کړی. نن چې ور شونم موږ په دروازه کې په بدلګي ګو او الته یو خواخم نو چې موږ ورچو
الته په قبایلی سیمو کې د قدرتي ناورینونو په وړاندې د مبارزې اداره اف ټی ایم ای وایي دوی به د کوکی خېلو له بیکور کړل شویو سره د مرستو په اړه کار وکړي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. په پېښور کې د بلدیاتي ادارو کارکوونکو احتجاجي ناسته پیل کړې ده او دوی له حکومت غوښتنه کوي چې ورته د مالی پانګې ورکړل شي چې دوی خپل کارونه او د خپل ادارې په سمه توګه وچلول شي. د کارکوونکو نن د احتجاج پر مهال اتڼونه وکړل، نڅاګانې وکړې او تر هغې وروسته یې ناسته پیل کړه. د افغانستان دفاع وزارت د ننګرهار په چین کې د داعش ډلې شلو وسلوالو وژلو دعوه کړې. له وزارت په خبر شوي نننی بیان کې راغلي افغان ځواکونو په تیرو 24 ساعتونو کې په بغلان او کندوز کې هم 13 وسلوال وژلي او 19 ټپیان کړي. د پکتیا ملي اردو چارواکي وایي په 13 ساعتونو کې د غزنی په اندړو او د یک ولسوالیو کې 2 وسلوال وژلي. هلته د خوست والي حکم خان حبیبي نن سهار مشال راډیو ته ویل امنیتي ځواکونو په درو جلا جلا کاروایانو کې د وسلوالو یو شپږ کسیزه ډله نیولې چې پکې 2 قوماندانان هم شامل دي. دا البته د نیول شویو کسانو نومونه ورنه کړل. وسلوالو لا د افغان چارواکو د دې دعوو په اړه څه نه دي ویلي. برتانوي وزیر اعظم ډیوډ کیمرون نن په دې هیله د اروپایي پارلمان له لوړپوړو غړو او د اروپایي کمیشن له مشر ژان کلاود یونکر سره په برسلز کې ویني چې د اروپایي ټولنې اصلاحاتو په اړه د خپلو غوښتنو ملاتړ ترلاسه کړي. کیمرون نن د اروپایي پارلمان له مشر مارټین شولتس سره ولیدل. شولتس وویل وزیر اعظم ته یې باور ورکړ چې که د اروپایي ټولنې مشران پر موافقې سلا شي نو چې څومره ژر کېدای شي پارلمان به د قانون جوړونې بهیر پیل کړي، خو ده زیاته کړه چې د قانون د نتیجې ضمانت نشي ورکولی. کیمرون نن د اروپایي کمیشن له مشر ژان کلاود یونکر سره هم ویني. یونکر ویلي له ټولنې د برتانیا وتل انتخاب نه دی. کیمرون ویلي اصلاحات به دې وړ کړي چې د 2018 زیږیز کال په پای کې کېدونکي ټول پوښتنې یا ریفرنډم په لړ کې په اروپایي ټولنه کې د خپل هیواد غړیتوب په حق کې کمپین وکړي. په قطر کې د سعودي عرب او روسیې انرژي یا توانایي وزیران پر داسې مهال سره ویني چې اوازه ده چې د تیلو دوه لوی پیداواري هیوادونه به نړیوال بازار ته د تیلو پیداوار کمولو په اړه پر همکاري وغږیږي. سرچینې وایي د وینزویلا او قطر د تیلو وزیران هم په نننۍ غونډه کې ګډون کوي. له 2014 زیږیز کال راهیسې په نړیوال بازار کې تر غوښتنې زیات پیداوار له کبله د تیلو بیې له 70% څخه زیاتې کمې شوې او د فی بیرل تیلو بیه شاوخوا 1.5 ډالر ته ورښکته شوه. د دې له کبله پر روسیې، اذربایجان، عراق او پر تیلو متکي نورو اقتصادونو مالی بار یا بوج زیات شو. سعودي عرب ویلي که د تیلو پیدا کوونکو هیوادونو اتحادیه یعنی اوپیک همکاري ونه کړي نو دوی به په نړیوال بازار کې د تیلو پیداوار کم نه کړي. د روسیې انرژي یا توانایي وزیر الکساندر نوواک وایي که نور هیوادونه سلا شي نو دوی به هم د تیلو د پیداوار پر کمولو غور وکړي. او د غرب ځواکمنو هیوادونو پر شامي روغتونونو او خونځیو د روسي الوتکو هغه بریدونه غندلي چې پکې تېره ورځ شاوخوا 50 ولسي وګړي ووژل شول. ترکیه او فرانسې د حملې جنگي جنایتونه بللي دي. ملګري ملتونه وایي په حلب او ادلب کې پر لږ تر لږه 50 روغتیایي مرکزونو او 2 سکولونو په بمباري کې په وژل شوو کې یوه حامله ښځه، ماشومان او روغتیایي کارکوونکي شامل دي. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون دا بریدونه د نړیوال قانون ښکاره سرغړونه بللې ده. هلته په مسکو کې شام سفیر ریاض حداد تور پورې کړی چې پر روختون امریکایي الوتکو بمباري کړې ده. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د سیمې ځینو خلکو ویلي د ولسي ځایونو پر ضد دا ورانوونکي بمباري قصدي وي. وزارت وایي دا ډول بریدونه د خپل ولس ضد د شامي رژیم روان وحشت درولو په لړ کې د روسیې وړتیا او تمایل په اړه شکونه پیدا کوي. دا د دې محل خبرونه. رابع اکرم خان د کرنسیو یا اثارو لبیو او د سبانی موسم له حال سره.
نن د کرنسي مارکیټ نه ترلاسه شویو معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.68 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.55 روپۍ او په 1.25 روپۍ. یو یورو په 1.19 روپۍ او په 1.18 روپۍ. یو ریال په 28.05 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.45 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 28.80 روپۍ او په 28.85 روپۍ. یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.05 روپۍ او په 1 پاکستاني روپۍ 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستاني روپۍ 202 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د چهارشنبې په ورځ به پېښور بنو او کوټه کې موسم اوچ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 4 او زیات نه زیات 3 وي. بنو کې 5 او په کوټه کې 3 او 5 وي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په روان خبرونه کې به د دوه راپورونو تفصیل واوري. پاکستان منلی چې د سعودي عرب په مشرۍ د یو شمیر هیوادونو لخوا په ریاض کې په روانو پوځي مشقونو کې برخه اخلي. دا چې سعودي له دې مشقونو څه پیغام خورول غواړي د دفاعي چارو کارپوه پاړه وایي.
مشکونه او یا دا قسم اتحادونه جوړی چې ګیر چاپیرا نور چې کومې د خطرات پی چې هغه یو پیغام ورکړي چې مونږه مضبوط یو مونږ سره بلای اتحادیار شته دي.
د پاکستان استخبارات وایي د شمالي وزیرستان دوه قبایلی مشران تشتول سوي دي. بلخوا په پېښور کې د خیبر پښتونخوا بلدیاتي نمائندګانو د سرونو او ډولونو په درزا کې د خیبر پښتونخوا اسمبلی مخې ته د صوبایي حکومت په ضد احتجاج کړی. دوی وایي
زمون مطالبات حکومت نه داري چې زمون فندونه چې کم دی هغه سر تر سره ریلیز کړی چې په 2013 اکټ کې چې کم اختیارات دی مونږ راکړي او ما هغه اکټ مونږ په صحیح حالت کې غواړو.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی وايي د پاکستان وفاقي حکومت باور ورکړي چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري په ترڅ کې به پر غربي لارې کار تر 2013 کال پورې بشپړ کړل شي. د پښتونخوا د بدیالتو وزیر په دې اړه وايي
دې زیات تاسو کنفیوژن شانته وي. دوی دا خبره کوي چې دا کوم پاور پروجیکټ دی نو په هغه کې ډېرې زیاتې پنجاب کې دي.
پروان خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور راپورونه هم لرو. لمشال رادیو سره وسی. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ چې پته ده مشال رادیو .com. اوس راځو د راپورن پر لور. پاکستان منلی چې د سعودي عرب په مشرۍ د یو شمیر هیوادونو لخوا په ریاض کې په روانو پوځي مشقونو کې برخه اخلي. پاکستان وایي چې د ډیر مودې راهیسې د پاکستان او سعودي ترمنځ د پوځي روزنې لړۍ روانه ده. بلخوا کارپوهان وایي چې د سعودي په مشرۍ د ترهګرۍ ضد اتحاد خو جوړ سو، خو تر اوسه دا معلومه نه سوه چې دوی به څنګه عملیات کوي. په دې اړه نور حال رابعه اکرم خان راکوي.
پاکستان د ګل پاورس د سعودي عرب په مشرۍ کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د ګڼملکي اتحاد په مشکونو کې د برخې اخیستو تصدیق کړی دی. دا تصدیق په سعودي عرب کې شرملکي پوځي مشکونه شروع کېدونه پس شوی دی. دا پوځي مشکونه د سعودي عرب حفر الباطن کینګ خالد ملټري سیټي کې روان دي. د پاکستان د خارجه چارو دفتر خبر پاڼه د خارجه چارو ویاند نفیس زکریا لخوا وایي چې پاکستان او سعودي عرب ترمنځ د 1300 دفاعي تعاون روان دی او د دواړو ملکونو د پوځیانو د تربیت د پروګرامونو لړۍ هم روانه ده. د خارجه چارو دفتر ویاند په وینا چې هم دی پس منظر کې پاکستان سعودی عرب کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره ګڼ ملکی اتحاد په مشکونو کې برخه اخلي. د ذکر ده د تیر کال دسمبر میاشت کې سعودی عرب اعلان کړی و چې د ترهګرۍ او د سختدریزۍ مخنیوي لپاره په 4 ملکونو مشتمل یو اتحاد جوړ کړی دی. په دې ګڼ ملکی اتحاد کې سعودی عرب، عرب امارات، اردن، مصر، پاکستان، مالدیپ، کویت، مراکش، چاډ، تیونیسیا، قطر او ملیشیا شامل دي. دا د هم یادوي چې د پاکستان اپوزیشن ګوندونو په دې اتحاد کې د ایران نه شاملولو په اړه اعتراض هم مخې ته راغلی و. پاکستان ویلي و چې سعودی عرب او ایران ترمنځ کړکیچ کمولو کوشش وکوي او هم دې لړکی د پاکستان وزیر اعظم او پاکستان پوځ مشر د سعودي عرب او ایران دورې هم کړی وي. په سعودي عرب کې روان پوځي مشکونو په اړه د دفاعي چارو کارپو او بخوانی بریګیډیر محمد سعد وای
دا سي علامتي غونډه دي د داسې اهمیت نشته چې کوم دا مسله روانه ده په دې پوره منطقه کې کاغه د ترخه غره ده او کاغه خانه جنگي ده. دا غیر خپل یو سنجیده قدمي یا د غوي زما په خیال نه دي دا سي سعودي عرب چې کوم دی خپل ځان غیر محفوظ گنی او هغه دا قسمه مشکونه او یا دا قسمه اتحادونه جوړی چې ډیر چاپیرا نور چې کومي د خطرات پی چغې ته یو پیغام ورکړي چې مونږه مضبوط یو مونږ سره بلای اتحاد یار شته دي.
د دفاعي چارو کارپو په خوانی بریګیډیر سید نذیر په نصر چې تر هغه غره مخنیوي لپاره یو اتحاد جوړ شو، خو د ورسره دا معلومه نشوه چې دای به څنګه عملیات کوي او کومه حکمت عملی بخپلوي. د سیاده وی چې دا اتحاد د پاکستان د تجرباتو نه ګټه ترلاسه کولی شي.
پاکستان خپل تجربات د ملکونو سره شیر کولی شي او بل خپل اندرونی سطح باندې هم دوی نظر ساتل ډیر ضروری دي. اوس خو دوی داوی کی زمونږه بهر دومره کمیټمنټ نشو کولای په دې چې زمونږه خپل لاسونه ډک دي، لیکن بل طرف ته سیاسي تور او سفارتي تور سټریټیجک تور چې دوی کوم تعلق سعودي عرب سره دی، نور ملکونو سره دی، هغه هم ډیر مضبوط او درون دي، نو هغه نه هم مخ نشي اړولې. نو پاکستان به سو حدا پوری زی البته هغه نمونه دغه نه دی چې راګنی خپل فوجونه بل ملک ته ودیږي. او
د راپورون تر مخه چې سعودي عرب کې روان دا پوځي مشک د ملکونو د شمیر په لحاظ د ټولو لوی پوځي مشک دی او په دې کې د جدید جنگي جازونو او د پوځي سامان استعمال روان دی.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غله مشال رادیو خاوري اوس زو د شمالي وزیرستان پر لور. څو ورځې وړاندې د شمالي وزیرستان دوه قبایلي مشران لا درکسي و چې اوس د تشتولو ذمہواري د تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ډلې منلې ده. د سیمې خلک وایي چې دغه واړه دغه دواړه مشران په شمالي وزیرستان کې تر ضربیاز عملیاتو پیلې دوه وروسته د افغانستان خوست ولایت ته تللي و. د پیښې په اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبريال سیلاب مسید راکوي.
په بنو او د قطبی وزیرستان په ستر پندغولی میران شاک شئی د خفیه ادارو چرواکو مشال ریډیو تاویلی دی چې دوی ورځې کېږي چې د ضرب اعظم پوځي عملیاتو په وجه د افغانستان سیمې خوست اور اوړېدلیو د قطبی وزیرستان د مشرانو ملکانو د جرګې دوه ملکون بې درکه شوي دي. په بل پلو د دغو ملکانو د تښتولو بندي کولو ذمهواري د طریقې طالبو پاکستان کی ملا مسعود ڈالے قبول کرے او مشال ریڈیو تائے دی ٹیلی فون پلی کے وشولی دی چھ دا ملکون دے ملک جانان چھ کون دے تبای و سے دن کا ادائے او ملک مزاگای آسن خیل پر نمو پر جندل شی. مشال ریڈیو پا دا غابا ریڈ شی چھ دے کتبی وزیرستان پولیٹیکل انتظامیات دے یو چرواکی سارا تماس ونی وان اغالیا دے دغے پیشن خبر نوان خود اتمنزی وزیرستان وزیر یو ستر مالک چې کوم خپل نوم جواتول او جاغری کټ کولو ته تیار نشه مشال ریډیو ته دامره ومنله چې وکی د دوه سره ملکون خوستا ور اوړه دلیو د قطبی وزیرستان د بیکورا قبایلیانو د بیرته رالیږدولو په باره کښې پېښور ته راغلي د ځینې حکومتي چارواکیو سره ږغېدلي او بیا دوې ورځې مخښې د افغانستان خوست په لوري روان شوي وو. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري چې ټولې خپرونې تاسو د راډیو تر څنګ د انټرنیټ له لارې هم اوري چې پته یې ده مشال راډیو ډاټ کام. اوس ځو د مومند ایجنسی پر لور. د مومند ایجنسی هغه اوسېدونکي چې کورونه یې د زلزلو او په سیمه کې د وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوځ د عملیاتو له وجې ویجاړ سوي وایي حکومت ترې د هغو کاڼو یا ډبرو لپاره پیسې اخلي چې دوی د خپلو کورونو بیرته جوړولو لپاره کارول غواړي. د دوی په خبره چې غرونه یې هم خپل دي او کاڼې هم، نو حکومت ترې ولې د پیسو تقاضا کوي؟ دا چې د سیمې حکومتي چارواکي په دغه اړه څه وایي دا به د شاهنواز ترکزي په راپور کې واورو.
په مهمند ایجنسی کې د زلزله ځپلو او د عسکري اپریشنونو ښکار شوي غریب اولس نه د کچه کورونو د جوړونې لپاره د کانو یا تیګو ټیکس اخیستل کیږي. د برهان خیرو قبیله وایي چې هغوی په خپل ملکیتي غرونو کې کاڼې وباسي چې ګنې کچه کورونه پرې جوړ کړي، نو حکومت پرې ورنه د ګاډي په سر ډېر روپۍ ټیکسونه اخلي. د اقرب ډاک اوسېدونکی روان ملک وایي رامداد چې وایي هغوی په هیڅ یو ډول دغه ټیکسونو منلو ته نه دي تیار، ځکه چې دا کمرشل یا د ګټه روزګار نه دی، بلکې د خپلو اوران شوي کورونو د آبادۍ لپاره دغه کاڼې وړي. او سحر وختي په یکاون کې د مادنیاتو په یو څوکۍ د دغه تنانو یوه ډله د دولتي غړو سره میلاو شوه. په دې موقع د عوامي نېشنل ګوند محمود ایجنسی مشر نثار مومن هم موجود و.
دا واقعا هغه کورونه دي چې کوم په زلزلو کې ډیمیج شوي دي، کوم په اپریشنونو کې متاثره شوي دي، یا یو سړي ځان ته مزدوري کړې ده او ځان ته یو کوټه دوه جوړوي، او بیا هم په دې جدید دور کې موږ دومره غریبانان یو چې موږ په بنیاد کې دا کاڼې بغیر سیمټو لګولو نه پته لګي چې موږ غریبانان یو، او دا ډېر په وجود موږ نه ټیکس اخلي. دا سراسر ظلم دی.
او اولس د سرکاري غړو سره ولیدل او ورته یې وویل چې تر دره روان پیر ورځ یا د دوشنبې پورې دغه ټیکسونه اخیستل دي بند کړی شي، ګنې هغوی به مجبوره وي چې احتجاج وکړي. سرکاري چارواکو هم دا خبره تر دره روان پیر په ورځ د هوارولو نوې نیټه مقرر کړه. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، مهمند ایجنسی.
زموږ شغل مشال راډیو څخه اوري له مومند ځو د خیبر پر لور. څو کاله وړاندې د خیبر ایجنسۍ د تیرا له کوکیخیول څخه په سلګونو کورنۍ هغه مهال خپلو سیمو پرېښودو ته مجبوره سوې چې طالبانو یې سیمې ونیولې. ډېرې لوړې د خیبر پښتونخوا بېلابېلو سیمو ته کډه شول. دوی وایي چې حکومت په رسمي ډول په کډوالو کې ونه شمېرل او رجسټر یې نه کړل، نو ځکه له مرستو بې برخې دي. په دوی کې ځینو یې له مشال راډیو سره په خبرو کې غوښتنه وکړه چې یاد یې سیمه کې د ترهګرو د ختمولو لپاره کوټلې کاروایی وکړل سي، او یاد هم ورسره د نورو کډوالو په شان مرستې. په دې نور حال فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر ایجنسۍ تیراکو کې خېلو نه بې کوره شوي خلک وایي چې خواوشا څلور کاله وشول چې په جمرود کې د خپل خپلوانو کره دېره شوي او ځینې خلک یې په کرایه اوسېږي، او سرکاري چارواکو او نړیوالو ادارو تر اوسه دوی د کډوالو په فهرست کې نه دي اچولي.
مو کوونکو کې خېل دا چې پوکوته هودو چې پیچا کې ومې سا نه اخلو، هغه نه پاس په موږ باندې څه خلک راغل سنگیب تړلې وې، موږ ته پته اوس هم نه لګېلې او هلته هم نه لګېده چې دا څوک یي او څوک نه یي. موږ چې ظلم ته جوګه کړه خو چې کتلې مو ته وکړې، نو هغو ته بیا د موږ کوونکو کې خیل نه چې تمامې دنیا نه وانې دوی څه وبته. نو د موږ غریب وړوکی سړی د لسو لکو نه ویرې ته شلو لکو پرې
او د تیراکو کې خېلو یو بل تن کشمیر وایي چې د خیبر ایجنسۍ نه د قومي اسمبلۍ غړو ورسره د رجسټریشن وعده کړې وه، خو تر اوسه یې دغه وعده پوره نه کړه.
امینه ساجي ګل صاحب چې ورته ودرېده مو سره یې وعده کړې وه د متاثرین په وی چې په درې درې ورځې کې وویل نه نه لا آر یو کور کوم، لیکن هغه سړی و ژوندي چې مو سره کومه وعده کړې د خپلو سړو د خپلو وړونو مې مو سره وعده کړې. جنن چې ورشو نو موږ په هغه دروازه کې هم په بد لګېږو، او هلته یې خوښ هم نه وو چې موږ ورشو.
بیا قبائلی سیمو د قدرتی افتونو د نظم اداري اف ډي ام د خیبر جنسي کوارډینیټر ضیاء الحق وویل چې مونږ به په دې لړ کې خپلو لوړ پوړو چارواکو سره سلا وکړو او د دوی دغه غوښتنې به ورته وړاندې کړو. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. له قبایلي سیمو څخه اوس زو د خیبر پښتونخوا پر لور. په پېښور کې د خیبر پښتونخوا بلدیاتي نمائندګانو د سرونو او ډولونو په درزا کې پاتړونو سره د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی مخ ته احتجاجي ناسته پیل کړې ده. دوی د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ له صوبایي حکومت د اختیاراتو او پرمختیايي کارونو لپاره د مالی پانګو غوښتنه کوي. دوی په پېښور کې د مشال راډیو له خبریال غلام غو سره د خپلو غوښتنو په لړ کې خبرې کړې دي. راځي چې ورته غوږ شو.
بسم الله الرحمن الرحیم. زمانم ساجد اقبال مومند، زما تعلق د پاکستان تحریک انصاف سره دی. مونږ ماتم مناوو، زمونږ د ناظمانو او کونسلرانو سره چې کم زیاتې شوې دي هغه باره کې دا مونږ ماتم مناوو. زمونږ مطالبات د حکومت نه داري چې زمونږ فنډونه چې کم دي هغه زر تر زر ریلیز کړي شي. په 2013 اکټ کې چې کم اختیارات دوی مونږ راکړي دي، لوکل ګورنمنټ اکټ چې کم دي، او هغه اکټ مونږ په صحیح حالت کې غواړو چې کم امینډمنټ دوی کړي دي مونږ دا نه منو، مونږ دغه خلاف یو.
بسم الله الرحمن الرحیم. ز قابلیت کونسل ناظم ثناء الله خان محمد امیر د بنو ناروغلی امیر سرا لډی خان د ټانګ د دانوبي اضلاع سیمه نائب ناظمین ناظمیم دی د امیر د خپل حق ته پر وروتلې او د در نه مشټ کړی دو و چې سره سمشت خپل حق ملو شو اني میر و داد ادر نه کای او کدا د نو شلا به بانی ګاله تاسو او بانی ګاله شوا در نه ور کای او کبا بانی ګاله شانوډلا به سپریم کورٹ سے سی به سپریم کورٹ مخه ته امیر در نه ور کای او ان شاء الله دغه رسم میر واپس نه سی چې سره تھا د میر مطالبات حکومت منه لینې.
وزیر خزانه وزیر بلدیات
زندہ باد
وزیر اعلی
زندہ باد
عمران خان
زندہ باد
عمران خان
زندہ
باد. ہمایون خان میں نوم دا او ناظم لانڈی ڈاک یا دبان نام انتخاب یا امیر سے غیر ذمہ وار خلق نہیں چھ حکومت تا یا چاہتا پریشانی جوڑائی خدا دے ڈیرے مجبوری نا او دے حکومت دے بے حسی نا او دے نااہلی دے وجہ نا امیر دا در نہ جوڑا کڑلا تول کے پی کے پساتا او تم یاشت اوشللے چھ دا دے دے دغ غریب قوم سرباری سرمایہ پدا بند خرچہ شوی دو امیر منتخب کڑلی دے خدمت تے پورا عوام نہ مشتا ایسا پیرے دیوے پیسے فنڈ ملاو دا نہ اختیار ملاو دا نہ بل سے چکیم مرات تی وہ دے 2011 لاس پہ ترمیمی ایک چھے چکیم وعدے دے مشترہ شوی دی پاغا بندے حکومت ایسا قسم عمل نہ دا کڑا غیر معینہ مدت پیرے میرا وے نوست بھی میرا وے درنا کائی میرا وے احتجاج کائی چھے دے دخ قوم حق میر چھے چاہا ووٹ روکڑا دا وہ آغا حق میر وڑا نہیں وہ اغیتا میرا سولا نہیں.
په پېښور کې د خیبر پښتونخوا بلدیاتي نمائندگان و چې د اختیار او فنډونو لپاره د صوبایي اسمبلی د ودانۍ مخ ته احتجاج کوي. اوسو د سواد پر لور. د خیبر پښتونخوا په سواد کې د بنظیر انکم سپورت پروګرام لاندې چې د له بیوزلو کورنیو سره د پاکستانی حکومت د مالی مرستې یو پروژه ده، امدادي پیسې اخیستونکو یو شمېر شز د حکومت پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی وایي چې له تیر یوې مودې راهیسې د دغه مرستو په ترلاسه کولو کې مشکلات لري. هم په سواد کې د یاد پروګرام مرستیاله بیا وایي چې د دغو غریبو شزو د غوښتنو پوره کېدو لپاره به هڅې وکړي. د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان په دې اړه راپور کوي.
سواد پریس کلب منګوره کې د سیمې په لسونو خزو د بینظیر انکم سپورت پروګرام تر سوري لاندې هر میاشت 2000 روپۍ امدادي رقم بندیز په ضد احتجاجي مظاهره کړي. دوی وایي چې دوه کاله وړاندې به دوی ته 2000 روپۍ امدادي رقم ملاوېدو. دغه مظاهره کې یو اویا کلنه مشره زنانه وایي
خدای حجزې ما ته خدای حالات ما ته بولو چار مینه کې چې کم دې لازم وای نشته زو ستا کټ شي وي دی وای ته په وخت او د کلی کې نه څنګه په وخت او د کلی کې چې زما په وخت او د کلی کې زما دې دل راتلم ته په پخ پر کوټه کې تم لا سو ما نه پکلار مخکې را کړی و د درې کال وشت کټ کړی دی سو په آزادی کې مونږه قتل زغلو نشته.
دغه رنګه یو بل خزه وای چې دوی ته بیا بیا دولتي چارواکي وای چې تاسو رقم به درکو ولې څه قسمه مرستي نه کیږي.
زمانم روبینه ده
مگر راغلی دنیا نہیں مگر ڈیر مجبوری نہ راغلی ہوں د بے نظیر دا پیسے منگ تو میلاوی دے کل میلاؤشے کل نہ میلاؤشے پاگی بلا کے زمنگ گزارا کی دا اوس بیخی نشتے کا نا او منگ داخل کراؤ دے جزانا نل کو سر روزی وا دو ہزار روپئے امیاش میلاوی دا دو نیم ہزار روپئے میلاوی دا نو دغه دا منگ داخل کرا گلی تو مجبور نہ راوتی منگ دا ٹولی زنانا دلہ پکار دا چیز منگ دا پارا کوشش وکی
یو بل خزه وای چې د حکومت لخوا سیاسي خلک دغه خزه د امداد پر رقم راټول کړي او سپکاوی وکړي هو رقم ورته نه ورکوي
سمانو ماسینا د زارنګ مالی یونین کونسل بیم برایم دا پیسې چې کمی شو وي د زرداری په وخت کې شو وي د دوه دوه چې په مخه دا جلسې کوي وای دا پیسې آزاد شي دوه خلک چې په دوکرا وغوښته د خلکو شرمونه وشو او یو کارت وسه پوری آزاد نشو دوه دغه کړ وچ بدی میاش کوم تاسو دا کارونه آزادو ها کارونه هیڅ چره آزاد نشو پدې کې یو خزل خاون طلاق هم ورکړل لري یو وینه پکې ماشوم هم مړل پدې کې خاون درې جن کین نه دی وسوم د پلار کړ په افغان ناشته دي
مظاهره کې شامل یو مقامی مشره شایزت وای چې د ضلع سوات شپږ شپېته زره نه زیاتو ښځو رقم میلاویدل بند شوي دي پروګرام مشره ماروی میمن سوات ته دوه میاشتې وړاندې راغلی وه او د ښځو ته رقم ورکولو لوس کړی و ولې تر دې دمه دوی متاثره دي
ته راغلی هم تا ایک تاریخ ورکړی و چې په دې باندې چې کوم بلاک کارډ چې کوم دی هغه به آزاد شي کنه نو دا چې کله شي دا خو زرداری کړي د زرداری په حکومت کې دا شوی دي نو ستاسو حکومت راغلی دی تقریبا دوه کاله ستاسو د حکومت شو تاسو باغې کې یو کارډ آزاد نه کو نو تاسو به نور څه وکړئ که پرس که تو چې یار پرسن شي نو تا تر اوسه پورې څه وکړل یو کارډ خو تا آزاد نه کو
د سوات دغه ښځو ستونزو په اړه مو چې کله د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام ضلع سوات مشرې او ماروی میمن رستیالې نسیم اختر څخه پوښتنه وکړه نو هغوی ومنله چې د سوات شپاړسو زرو نه زیاتو ښځو رقم بند شوی دی
کم بند شوی دی او د یو این سره دا په سروې کې نو کنه او کمې ډېرې جزانې زنانې دي دا د ماروی میمن خان کرایټیریا ده چې دغه کسان مکه ورته وي کم چې مطلب زمونږ دي زیته راغلو کم د دوه غریبي منګ لیدلې ده او لکه مونږ ته پته ده خامې چې مونږ په سوات کې د خبیرو خلکو مجبوري ده چې دا ونه شو کنه زه به چې دا خپل او د پرېزم خوردو دا کار وکړم دا زما تاسو رټو سره واده ده
د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام ضلع سوات دفتر معلوماتو تر مخه اووه کاله وړاندې د پیپلز پارټۍ په حکومت کې د سوات څلپاسه دوه لکه بېوسو ښځو ته هر میاشت دوه زره روپۍ د مرستو په لړ کې ورکولو منظوري شوې وه نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوریده خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویل دي چې وفاقي حکومت باور ورکړي چې غربي سړک به تر 2013 کال پورې بشپړ کړي خو د په وینا تر څو چې حکومت پر غربي سړک کار پیل نه کړي تر هغه به تسلی ونه سي بلخو د منصوبه بندي او پرمختګ وفاقي وزیر حسن اقبال وایي چې غربي سړک د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه برخه ده وفاقي حکومت د هیواد ټول سیمو ته یو شان موقع ورکوي په دې اړه نور حال اسلام آباد احمد الله راکوي
مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله اویل چې د ګل پورز یې د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې د منصوبه بندۍ او پرمختګ وفاقي وزیر احسان اقبال سره په اسلام آباد کې ولیدل او د چین پاکستان اقتصادي راهداري تر لاندې جوړیدونکي غربي سړک او اقتصادي زونونو لړ کې د خپلو خدشاتو نه خبر کړو نوموړي زیاته کړه چې د وفاقي حکومت د متضاد بیانونو له وجې د خیبر پښتونخوا حکومت اوس هم په دې منصوبې اندېښنې لري
سے کنفیوژن چانتے رہے بھائی دا خبر رکھ رہی چلا کم پاور پروجیکٹ کی دیارے کی ڈیری جاتی پنجاب کی دی دفعہ شانتے مغربی روٹ باندھے کدئی ریلوے لائن اور ریلوے ٹریک وڑی نو دئی تباہ اگر دفعہ ہیوج فنڈس پکاری چکن ہوں گا ٹائم لائن اگاڑو چہرا تاسو کلا مغربی روٹ ڈیولپ کے نو اقتصادی راہ دار نپارا ضروری ہے ریلوے لائن بھائی ہائی پاور ٹرانسمیشن لائن بھائی دے سرا سر آپٹیکل فائبر مختلف سہولتوں نے چرا موجود ہی دے دفعہ سرا فنڈ سنگ بھی اور ٹائم لائن سر ہے اگے حوالے سر ابھی ادا خبر ہے کہ اودار سبا کو خو فوری کمٹمنٹ دی نہیں مگر بھائی حکومت خپل خدشات دوبارہ اوچت کل حسین اقبال اغه د وضاحتلو کوشش وکاو او ګډ گرنه صوبائی حکومت تداور په چمن مغربی روټ باندې کار کو
د خیبر پختونخوا صوبائی مشورولې سره د ملاقات ورستو د منصوبه بندي او پرمختګ وفاقي وزیر احسان اقبال ایوی خبری غونډې ته وویل چې غربي سړک د دې منصوبه برخه ده او وفاقي حکومت د ملک ټول سیمو ته یو شان موقع ورکوي د ذکر دا چې په تیر میاش کې د وزیر اعظم هاوس نه پوشیوی یو بیان کې ویلی شوی وو چې چین پاکستان اقتصادي راهداري لړ کې با په خیبر پختونخوا کې وو او په بلوچستان کې با 15 صنعتي زونو پلونه جوړولې شي د کمو لپاره چې ځایونه هم په نخښه کړې شوی دي. د سیمایزو چارو کارپو ډاکټر سید عالم محسود وایي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري لړکې چې کله هم اپوزیشن ګوندونه په حکومت فشار راولي نو دوی په فوري توګه د منصوبو اعلان وکړي. ډاکټر سید عالم محسود د غربي سړک د اهمیت په اړه وایي
زمونږ په روډ باندې چې راشي دا کاریډور به د هر قسم موسم د پاره فټ وي. په دې کې به لړه نه وي، په دې کې به سیلابونه نه وي لکه څنګه چې د لاهوري روډ کښته زمونږ والا د مدنیاتو نه ډک دی. او بیا زمونږ په روډ چې راشي نو دا وسط ایشیا ته نږدې ترین شو. په لاهوري روډ چې لاړ شي نو دا خو که انډیا ته که بوزي بېله خبره ده، هلته خو بل څوک نشته. زمونږ په روډ چې راشي نو دهشتګردي به ختم شي.
یاد دې وي چې د تیر کال په اپریل میاشت کې د چین صدر او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په اسلام آباد کې قریبا د شپږ څلوېښت ارب ډالرو مالیت منصوبې لاسلیک کړي وې چې پکې د نورو ترڅنګ د اقتصادي راهداري منصوبه هم شامل وه. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. د مازیګر 15 بجې سوې د مهم خبرونو لنډیز به له پامیر ساحل واورو.
پاکستان له سعودي عرب سره په ګډو پوځي تمرینونو کې برخه اخیستل تایید کړي. تیر ورځ د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویل اسلام آباد او ریاض له څو لسیزو راهیسې دفاعي همکاري کوي چې پکې پوځي مشقونه هم شامل دي. پاکستاني استخباراتي چارواکي وایي د شمالي وزیرستان د جرګې دوه مشران ملک جانان او ملک مزګی حسن خیل دوه ورځې مخکې له پېښور خوست روان ول چې ورک شول. د پاکستاني او طالبانو حکیم الله مسعود ډلې د دې کسانو تښتولو ذمواري منلې ده. په پېښور کې د بلدیاتي ادارو مشرانو او کارکوونکو د حکومت ضد احتجاجي ناست ته دوام ورکړی. نن دې کارکوونکو له حکومت غوښتنه وکړه چې ورته د واک وسپاري او پیسې دې ورته ورکړي چې دوی پرمختیایي کارونه وکړي. دوی په اتڼونو، نڅاګانو او د موسیقۍ په غږولو احتجاج پیل کړ. څه موده مخکې حکومت اعلان کړی و چې د بلدیاتي ادارو د کار لپاره پیسې بېلې کړې دي. د پاکستان سندھ اسمبلی د هندوانو ودونو او تا د قانون شکل ورکولو مسوده منظوره کړې. تیره ورځ د پارلماني او قانوني چارو صوبایي وزیر نثار کھوڑو وویل د دې قانون سره به د هندوانو کورنیو د ودونو رجسټرول او طلاق په برخه کې پراته خنډونه ختم شي. د خیبر د تیراکو کې خېلو بې کور کړل شوي خلک وایي حکومت د یاد دوی سلګونه کډوال کورنۍ رجسټر کړي او یاد خپلو کلیو کورونو ته ستنې کړي. اف ډی ایم ای وایي دوی به د کوکې خېلو له بې کوره شویو سره د مرستو په اړه غور وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت نن وویل د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې شل وسلوال وژل شوي دي. له وزارت په خپور شوي ننني بیان کې راغلي افغان ځواکونو په تیرو څلورشپږو ساعتونو کې په بغلان او کندوز کې هم دېرش وسلوال وژلي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. برطانوي وزیر اعظم ډیوډ کیمرون نن په دې هیله د اروپایي پارلمان له لوړ پوړو غړو او د اروپایي کمیشن له مشر ژان کلاود یونکر سره په برسلس کې ویني چې د اروپایي ټولنې اصلاحات په اړه د خپلو غوښتنو ملاتړ ترلاسه کړي او په قطر کې د سعودي عرب او روسیې انرژۍ یا توانایي وزیران پر داسې مهال سره ویني چې اوازه ده چې د تیلو دوه لوی پیداواري هیوادونه به نړیوال بازار ته د تیلو پیداوار کمولو په اړه پر همکاري وغږیږي.
دا مهم خبرونه لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې پامیر ساحل وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼې ته د کتنې. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال سراج زهیر د دغه هیواد د کورنۍ ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي راخستې دي. راځئ چې ورته غوږ شو.
نن ایکسپریس روس پڼه خپل ادارې کې لیکي که څه هم د پوځي اپریشن له وجې په ترخهګري کې څه لږ ډېر کمی راغلی دی، خو بیا هم د دې خبرې نه انکار نشي کېدی چې وسلوال اوس هم د ملک په مختلفو علاقو کې پټ دي او دمه په دمه کاروایانې کوي. د ادارې په وینا د ترخهګري د خاتمې لپاره حکومت کامی اکشن پلان هم اعلان کړی و، خو په هغې هم سیاسي ګوندونو وخت په وخت اندېښنې څرګندې کړې او دریځ لرلو چې په دې باندې په صحیح توګه عمل درآمد نه کیږي. تهوی اوس چې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل شوی دي نو حکومت لبا نور سنجیده ګامونه پورته کول پکار وی، ځکه چې تر هغهري منطقي انجام ته رسول د وخت ضرورت دی. خو اکثره داسې وشي چې په دې نظام کې د خامیو لوجي تر هغهر له سزا بچ پاتې شي او د غرنګ د دوی سہولتکار هم په کابو کې ناراضي چې لکبلي سکیورټي نافذ کوونکو ادارو ته ډېر ستونزې ورپېښې دي. نو باید چې سیاسي مشروالۍ او عدلیه دغه خامۍ لرې کړي او یو ښه نظام جوړ کړي. د دې ترڅنګ د پېښور نخ پرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي سعودي عرب کې څلور زره پاکستانیان د کفیلانو سره د لانجې په وجه باندې په کېد کې ژوند تېروي، خو دې لړ کې د پاکستان خارجه وزارت هیڅ اقدامات نه دي کړي. د ادارې په وینا سعودي عرب د پاکستان رور ملک دی او له پاکستان سره یې ډېر ښه تعلقات هم دي، خو بل طرف ته چې سعودي عرب د پاکستان سره کوم سلوک کوي هغه په یو ټولنه کې هم نه کیږي، ځکه چې پاکستانیان کله د سعودي کفیل نه خپل مزدوري وغواړي نو جیل ته یې واچوي او اوس دا معمول جوړ شوی دی. ادریا خري کې لیکي په سعودي جیلونو کې د 3000 پاکستانیانو معامله دی په سنجیدګۍ سره وکتل شي او باید چې د پاکستان حکومت دا معامله په سفارتي کچ هوار کړي ځکه چې دا د حکومت ذمہ واری ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
بلومبرګ ویبپاڼې د پاکستان بهرنیو پورونو په اړه لیکنه کړې او وایي په داسې حال کې چې دغه هیواد ممکن د خپلو قرضونو په ورکړې کې له ناکامۍ سره مخ سي، بهرني کاروباریان هڅوي چې هغلته پانګونه وکړي. بلخوا د برېتانوي انډیپېنډنټ ریسپانډ په یوه لیکنه کې راغلي په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو لخوا خپور شوی راپور ښیي چې په افغانستان کې ولسي وګړي د جګړې د قربانیانو لویه برخه جوړوي. لیکنه وایي دا په داسې حال کې ده چې نړیوالو د افغانستان د امنیتي وضعیت د ښه کولو وعدې کړې وې. بشیر ګواش د دواړو لیکنو مهم ټکي اوروي.
بلومبرګ ویبپاڼه لیکي په داسې حال کې چې پاکستان کې ترهګر بریدونه کم شوي او حکومت کوشش کوي چې سرمایه کاری وهڅوي کېدای شي دغه ملک د خپلو قرضونو ورکولو جوګه نه وي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په 2013 کال کې د بهرني پور د پرې کولو لپاره د پیسو نړیوال صندوق IMF څخه 6.6 بلیون ډالر اخیستي وو. تمه کېدل چې اقتصاد به 4.5% ښه شي چې په تیرو 8 کلونو کې تر ټولو لوړه شمیره ده. پاکستان چې په 2018 کال کې باید 4 بلیون ډالر قرض خلاص کړي، د دې هیواد خزانه وزارت وایي چې دوی د پور په واپس کولو کې کومه ستونزه نه لري. خو بلومبرګ وایي چې دا مهال د پاکستان وزیر اعظم ته د پیسو نړیوال صندوق IMF په غوښتنه د ځینو سرکاري ادارو د شخصي کولو ستونزه په مخ کې پرته ده، ځکه چې د لیکنې په وینا د دغو ادارو په ځانګړې توګه د پاکستان د سرکاري هوایي شرکت PIA کارکوونکي دا کار نه غواړي او مظاهرې هم کړې دي. بلخوا انډیپېنډنټ ورځپاڼه لیکي چې که څوک په افغانستان کې په روان بحران وژنو او تښتونو پوهېدل غواړي نو د ملګرو ملتونو وروستی رپورټ دی وګوري. په دې رپورټ کې د خلکو لخوا د خونړیو پیښو سترګو لیدلی حال شته دی. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې له 2009 کال وروسته تیر کال د ولسي وګړو د مرګ ژوبلې تر ټولو بدترینه کال و. ورځپاڼه وایي چې افغانستان کې په 2015 کال کې 3545 ملکی وګړو ژوند له لاسه ورکړی او 2450 نور زخمیان شوي دي. د رپورټ تر مخه له 2009 کال راهیسې افغانستان کې 1330 ولسي وګړي د جګړې قرباني شوي دي. لیکوال لیکي دا په داسې حال کې ده چې نړیوالو ژمنه کړې وه چې افغانستان به بیا هیڅکله یوازې نه پرېږدي. همداراز ویل شوي وو چې وژل شوو بهرنیو ځواکونو قرباني به نه ضایع کیږي، خو اوس حالات ښه نه ښکاري.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز 625.
غربی هیوادونو شام هیواد غندلی چې د دوشنبه په ورځ د شام پر هسپتالونو او سکولونو بریدونه کړي چې پکې 25 کسان وژل شوي وو. فرانس او ترکی دا جنگی جرم ګڼلی دی. د مشال رادیو د خبر مرکزی څانګې په دې اړه راپور خپور کړي چې عبدالحی کاکړی مهم ټکي وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون دغه برید له نړیوال قانون ښکارا سرغړونه بللی او ویلي چې دغه د روس هغه ژمنه چې په شام کې د ډزبندۍ پاړه 13 اونۍ کړې وه تر شک لاندې راولي. د امریکا خارجه وزارت بیا ویلي چې دغه هوایي برید چې پاړه ځینې خلک فکر کوي چې هدف یې قصدن ولسی ځایونه په نښه کولو، د روس هغه خوښه یا صلاحیت مشکوک کوي چې غواړي د شامي رژیم د خپلو خلکو پر ضد روان ظلم ودروي. د فرانس بهرنیو چارو وزیر جین مارک ویلي چې دغه برید د منلو وړ نه دی، دا یو جنگي جرم بللی. دغه شان ترکی هم دې ته جنگي جرم ویلي او روس یې خبرداري ورکړي چې که داسې حمله سمدستي ونه دروي نو ناوړه نتیجې به وویني. فرانس او ترکی دواړه د نیټو غړي هیوادونه دي. ملګری ملتونه د شام د بشري حقوقو د څار ډله، د بیپولي ډاکټرانو سازمان او نور چارواکي په یو خوله وایي چې برید روس یا شامي جنگي الوتکو کړی دی. خو د ماسکو لپاره د شام سفیر ریاد حداد اصرار کوي چې پر هسپتال برید امریکا کړی دی. د پوینا امریکایي جنگي الوتکو هسپتال وران کړی دی. د روس سرکاري ټلویزیون روزیا ته ویلي چې د روس جنگي الوتکو دا برید نه دی کړی او چې کوم معلومات راغونډ شوي دي هغه هم د دې خبري تصدیق کوي.
د مشال ریډیو د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
تان دی هلی
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال رادیو وی مجله
په یوونی ما بجا
ستونزي او سرکار
په پاو باندې دوو بجو
د کرخي پر غاړه
په دونی مو بجو
د نړۍ رنگونه
په درینی مو بجو
اف سی آر او پښتانه
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلورنی مو بجو
مشال ریڈیو خبری د مشال ریڈیو د سبا د ورځی د ځنګړ اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو واوریدي. اوس زو د افغانستان پر لور. د افغانستان د بغلان ولایت په دوو ولسوالیو ډنډي غوري او ډنډي شهاب الدین سیمو کې لا اوس هم د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتې دوام لري. په دې سیمه کې جګړې ها وخت زور واخیستې کله چې له ازبکستان هیواد څخه کابل ته راتلونکي د برېښنا ستنی وسلوالو رنگی کړي چې لکبل کابل د برېښنا د پرچاو سره مخامخ شو چې بیا ورسته افغان امنیتي ځواکونو د وسلوالو په ضد خپل عملیاتو ته زور ورکړي. د دې هر څه په اړه نور حال احمد شي بره کوي.
د بغلان په ډنډي غوري او ډنډي شهاب الدین سیمو کې جګړه روانه ده. د بغلان والی ازادي راډیو ته وویل چې هغه سیمه امنیتي ځواکونو نیولې ده چې په کومې کې د برېښنا پایې وسلوالو رنگی کړي وي. عبدالستار بارس وایي د ډنډي غوري او ډنډي شهاب الدین په سیمو کې تصفیوي عملیات دوام لري. دغه شیبه هم جګړه روانه ده. په دې سیمه کې د ډنګو شویو پایول لاري د ازبکستان 250 میگا واټ وارداتي برېښنا کابل ته انتقالېده. ازبکستان د 2011 کال له فبروري را په دې خوا پر افغانستان برېښنا پلوري. د برېښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې کله امنیتي ځواکونه هغه سیمه چې د برېښنا ستنې پکې ولاړې دي ونیسي، د دوی کارکوونکي به په 8 ساعتونو کې بیرته قطع شوي سیمان وصل کړي. د بغلان والی عبدالستار بارز بیا وایي چې د دې سربېره چې له ازبکستان کابل ته د برق د انتقالېدونکو ستنو په سیمه کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي او د برېښنا شرکت کارکوونکي سیمې ته رسېدلي دي، خو لا هم دا کسان نه دي توانېدلي چې د برق پایې ودروي. طالبانو مخکې دا ویل چې د برق دا پای دوی نه دي نړولي. اوس د برېښنا شرکت کارکوونکي له درې ورځو راهیسې په دې سیمه کې دي چې کله غواړي دا برق بیرته سم کړي وسلوالې نه پرېښلي. له 2-3 کیلومتره لرې سیمه په درنو وسلو ولي او پر کارکوونکو ډزې کوي. مخکې داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې د ناټو ځواکونو نن سهار پر سیمه الوتنې کړې دي، خو علي عبدالستار بارس په دې برخه کې ازادي راډیو ته وویل تر اوسه موږ ته داسې رسمي کوم راپور نه دی راکړل شوی چې ویل شوي وي چې دغو الوتکو په جګړې کې برخه اخیستې، خو زموږ خپل ځواکونه دا توان لري چې دا سیمه تصفیه کړو. افغان ځواکونو تېره ورځ ویلي وو چې د دوی د پرمختګ مخه کرل شوي او ماینونو نیولې ده او طالبان د خلکو په کورونو کې پټ شوي دي چې له دې عمله الوتکې بمباري نشي کولی. د بغلان چارواکي وایي چې تر دې دمه د جګړې له ډګره امنیتي ځواکونه د دواړو اړخونو د تلفاتو په اړه څه نشي ویلی ځکه چې جنګ تود دی. خو دوی ازادي راډیو ته وویل هیله لري چې تر ماښامه په دې اړه له رسنیو سره معلومات شریک کړي.
زموږ غله مشال رادیو خبري. د افغانستان د پکتیا ولایت چرواکي وایي وسلوال طالبان ډیر پیسې د نشي توکو له قاچاق څخه لاسته راوړي. چرواکي همدار ازوای د نشي توکو د کښت او زیرمه کولو چارې د یاد ولایت په غوسیمو کې روان دي چې دا مهال د افغان حکومت تر کنټرول لاندې نه دي. په دې اړه نور حال پکتیا څخه د داوود تپان پر راپور کې واوري.
د پکتیا او شمیر ملکي او نظامی چارواکي وایي په پکتیا کې طالب وسلوال ډېرې پیسې د مخدره موادو له قاچاق څخه ترلاسه کوي. د ولایتي چارواکو په خبره دغه مخدره مواد پکتیا ته د افغانستان له نورو ولایتونو څخه راوړل کیږي او وروسته له زیرمه کېدو بیا له دې ځای څخه په مناسبو وختونو کې په پټو لارو د پیر او پلور ځایونو ته لېږدول کیږي. د پکتیا په امنیه قوماندانۍ کې د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې مدیر سمنوال محمد اسکر وایي په ډېرو هغو سیمو کې نشه یي توکي زیرمه او کرل کیږي چې د افغان حکومت تر ولکې لاندې نه دي.
هغه ساحو کې زیات کرل کیږي چې هغه د دولت د ولکې نه لرې دي. داسې فکر کوي چې ابزاکای کچالی دلې ابزاکای یعنی خاصه د طالبانو سیمه ده. په هغه ساحه کې ډېر کلی کې زیاتره کاروبار د مخدره موادو د کارکوونکو د ابزاکی نه اخواته د مچلغو په طرف د برګې په ساحه کې د وچ غړک دغه غرنی سیمې دي په دغه ساحو کې زیاتره کرل کیږي.
نوموړی دا هم وایي چې له دغو زیرمه شویو نشه یي توکو کاچاک څخه ډېرې پیسې وسلوالو ته ورځي، او په خبره د وسلوالو ډېره هڅه هم ده چې د پکتیا او شمیر سیمې د کاچاک لپاره نام نه وساتي. د پکتیا امنیه قمندان مل پاسوال قادر ګل زدرانم دا خبره تاییدوي او وایي دوی په ډېرو سیمو کې عملیات پلان او ترسره کړي دي چې په ډېر کم وخت کې په زیات اندازه نشه یي توکي نیولي او سوځولي دي. نوموړی زیاتوي د دغو نشه یي توکو کر او زیرمه په هغو لرو پرتو سیمو کې کیږي چې ډېر یې د حکومت له حاکمیت څخه د باندې دي.
دا د پکتیا ولایت په ډېرو لرو سیمو کې چې هغه ډېرې محدودې سیمې دي، د اودکي په سیمه کې یو څه چارج کرلی کیږي، دا د وچ غړک غړک په دې ساحو کې کم کم کرلی کیږي، خو موږ په آینده کې تصمیم لرو چې په کارولو کې موږ ممانعت وکړو.
دا د په خبره هڅه به دا وي چې د پکتیا ډېرې هغه سیمې به له وسلوالو څخه پاکې کړي چې د نشه یي توکو د قاچاک لپاره ترې ګټه پورته کوي. حکومتي چارواکي دا خبرې په داسې حال کې کوي چې د پکتیا ولایتي شورا وکیلان او یو شمېر مدني فعالان بیا وایي چې د نشه یي توکو قاچاک د مافیا په لاس کې دی، او د پکتیا ډېرې سیمې همدغو مافیایي کړیو په لوی لاس د خپلو قاچاقو د تولید او پروسس لپاره نام نه کړي دي. دا یادونې وړ ده چې څو ورځې وړاندې د پکتیا امنیتي ځواکونو په پکتیا کې 116 منه چرس او دا پروسس 4 مرکزونه نیولي وو.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. له پکتیا څخه ځو د خوست پر لور. د خوست ولایت چارواکي وایي چې په یاد ولایت کې امنیتي ځواکونه په درو بیلابیلو عملیاتو کې 8 کسان نیولي چې په دې کې یو د وسلوالو شپږ کسیزه ډله هم ده، او همدارنګه 2 نور کسان د اختطاف یا او سړي تښتونې په تور نیول شوي دي. د چارواکو په وینا په نیول شوو وسلوالو کې د دوی دوه قوماندانان هم شامل دي. د خوست والي نن غرمه له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې نیول شوو وسلوالو پر حکومتي هدفونو باندې په بریدونو او همدا د سړک د غاړې په مان ایښودنه کې لاس لاره. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال نجیب الله لوخیل راکوي.
د سه شنبه په ورځ غرمه مهال خوست والي حکم خان حبیبي رسنیو ته وویل چې د وسلوالو د شپږ کسیز ګروپ سره یوځای د صبریو په سیمه کې د وسلوالو د درنو وسلو د مهماتو یوه لویه ډیپو هم نیول شوې ده. خوست والي زیاته کړه چې 2 کسه نور اختطافچیان یا سړي تښتونکي دي چې له یو عارده ګاډي سره یوځای نیول شوي، خو دا څلور وسلوال د مهماتو د زیرمې ساتونکي ول چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ونیول شول.
په درې مختلفو عملیاتو کې د وسلوالو مخالف گروپونو 8 نفر نیول سوی دي. سپداغو گروپونو کې 2 نفر اختطافچان دي، سي یو اراده موټر هم ورسره نیولای سوی ده. 2 نفر دي وسلوالو گروپونو قومندانان دي، سي دغه سره هم مخابري سلا او یو لړ نور مهمات نیول سوی دي، او 4 نفر نور تمدغه وسلوالو گروپونو اعضاء او غړي دي چې هغه دي یو لړ جاتو مهمات سره د ځنګړو عملیاتو په ترڅ کې نیول سوی دي.
خوست والی حکم خان حبیبی د نیول شو مهماتو نویات او ډول داس وړاندې کړ.
څلور اتیا صندوقه مهمات چې هغه کې د بیکاز یک داشکی نور او اسلحه مهمات، 450 فایره مرمۍ د مزایل دی یا بی ام 12 مزایل دی، او 40 فایره مرمۍ دی، 2 اتیا بی پس لګت توپ دی، او یو 500 عدد سرګولې دی همدغه بی ام 12 مزایل دی. له دغه معلوماتو سره یو ځای نیول شوی دی.
خوست والی د افغان امنیتی ځواکونو د پوځي فعالیت ستاینه وکړه، او ترڅنګ یو ځل بیا پر وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې وسلې پر ځمکه پرېږدي او د افغانستان د جوړولو لپاره د نظام ترڅنګ ودرېږي.
زه په وسلوالو مخالفو ګروپونو، البته هغه څوک چې د خاورې بچان دي او افغانان دي، غږ کوم چې یو ځل بیا هم وسلې پر ځمکه پرېږدي او راسي د سولې پروسه کې، د ګران افغانستان د جوړولو پروسه کې له خپل نظام او حکومت سره یو ځای شي.
بلخوا د خوست ولایتي شورا رئیس عبدالولي واحد زی وایي چې د امنیتي ځواکونو دا ډول فعالیتونه د افغان ځواکونو د پیاوړتیا څرګندونه کوي.
طبعا هر تصفیوي عملیات چې په هر ځای کې اجرا کیږي هغه خپل تاثیرات لري، او دا دښمن ته په ډاګه کوي چې زمونږ امنیتي قواوې کاملا آماده دي او دوی د دې وړتیا لري چې په هر ساحه او هر نقطه کې د خپلو خلکو دفاع وکړي.
د یادونې وړ ده، خوست چې د شمالي وزیرستان او د کرم ایجنسۍ له یو شمېر سیمو سره پر پوله پروت دی، ډېری سیمې غریزې دي چې وسلوال ورته تګ ورا ته کوي، خو په ټوله کې خوست د افغانستان له نسبتا آرامو سرحدي ولایتونو څخه حسابېږي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس یو ځل بیا د پاکستان پر لور راځو. زه کوټه د بلوچستان حکومت لخوا په خبره سوي او خبر پانه کې ویل سوي چې د بلوچستان د مسلم باغ سیمه د ایویز د کوونکی ثاقب حکیم تر ځانوجن ورسته حکومت د دیاد کالج یا پوهنځي مشرابه د غوس معطل کړي او د دې پیښې د پلټنې لپاره د ریکسیزه کمیټي مسلم باغ ته تللې ده. خو د سابقې به کورنۍ بیا وایي دوی په دې کمیټي باور نه لري او دوی دا غوښتنه کوي چې د پیښې د پلټنې لپاره دی عدالتي کمیشن جوړ کړي. په دې اړه نور حال خدای نور نصر کوي.
د مسلم باغ سیمې د اولس کلنې ثاقبې تر ځان وژنې وروسته د بلوچستان حکومت د مسلم باغ د نجونو د کالج مشره عبدا غوث ماتله کړې او هغه کمیټۍ چې د دې پیښې د پلټنې لپاره جوړه شوې وه د سه شنبې په ورځ مسلم باغ سیمې ته رسېدلې ده. خو د ثاقبې ورور اعزاز الله وایي د دوی د کورنۍ پر دې کمیټې باور نشته او عدالتي کمیسیون دې جوړ کړل شي.
پاتې ناستو موږ خو دنیا را روانه ده دویم رالو پاتې موږ په عزت باندې کښېنول او په عزت باندې مو رخصت کړل. موږ ورته وویلې چې موږ کمیټې موږ پارون لیا د منسټر تر مخ ویلې چې موږ کمیټې نه منو دغه د ایجوکیشن چې کوم منسټر جوړه کړې ده یا ګورنمنټ نو دوی موږ په عزت باندې رخصت کړل. موږ جوډیشن کمیشن غواړو ولې کوم چې کمیټې جوړه شوې ده هغه ګورنمنټ جوړه کړې ده کوم چې دا شپږ میاشتې د ودا کار ته کتل او د دې یو دغه نه کوي سولوشن نه وایي.
د دولسم جماعت لوستون کې ولس کلنې ثاقبې د تیر جمعې په ورځ هغه وخت خپل ځان وباژه چې د دې د کورنۍ په خبره د هغې د دولسم جماعت د امتحاني داخلي فارمونه قبول نکړل سو. د یاد کالج چارواکي وایي د دې فارمونه یې ځکه قبول نکړل چې د ثاقبې او نورو خوندکیو حاضریان یې پورانوي. خو د ثاقبې یو ملګری نازنین دورانۍ بیا دا تورونه ردوي او وایي ځکه یې ثاقبې ته داخله ورنکړه چې همدې د دې احتجاج کوونکو انجونو مشري کوله.
دا د نی د احتجاج شې دا ودا وځه دا باندې د دې چې د فوټ شې د شته ولې نو دا نور انجونی نسته و تي کوي دا انجونی ګایډ کوي ته ولې انجون ته دال لري او څه داس مو شې دا ولا.
د ثاقبې کورنۍ د مسلم باغ د انجونو کالج پر پخوانی مشري عبدا غوث او نورو چارواکو تور پورې کوي چې دوی ځکه د ثاقبې او نورو لوستونکو انجونو د داخلي فارمان قبول نکړل چې د ثاقبې په شمول جنو نور انجونو شپږ میاشتې وړاندې د کالج د انتظامیه پر ضد احتجاج کړی وو او غوښتنه کوله چې دوی ته دې سم شوونکی ورکړل شي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټا.
له کوټې څخه ځو د کراچي پر لور. د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل سند اسمبلی د هندوانو د واده د ريجستریشن یا اندراج په اړه قانون پاس کړی چې تر مخه د واده لپاره کم څخه کم عمر 13 کاله او دوه گواهان ضروري ګرځول شوی دی. دا قانون کوي اړخ ته په سند کې میشت هندو مذهب سره تعلق لرونکو د خوشي څرګندونه کوي. خو دوی وایي چې دا قانون لا هم کمزورتیان لري د کوم لپاره چې په دې قانون کې بدلون کیږي. لکه رزي څخه محمد عمران راپور کوي.
د هندو میرج بل 2014 په نوم جوړ دغه قانون د ګل پاور سند اسمبلی کې وړاندې کړی شو او د بحث وروسته په متفقه توګه منظور کړی شو. د دې بل تر مخه به یوازې هندو نه بلکې پارسی، سکه او د نورو مذهبونو منونکي خپل ودونه د یونین کونسل په کچ رجستر کولای شي. د دې بل په اړه د سند اسمبلی غړي نند کمار نن مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان جوړېدو نه واخله تر دې دمه دا قانون نه و جوړ شوی ولې دا لا اوس هم یو مکمل قانون نه دی. بدلون پکې پکار دی. ډېر سیزونه پکې لا پاتې دي لکه د خاوند او ښځې د بیلتون په اړه په دې قانون کې سندې ویلې شوې چې بچو یا ښځې ته به د بیلې دوه وروستو سور کول کېږي. خو دا بدلون کله هم او څوک هم راوړلی شي. په عمومي توګه د دې ضرورتونو د لړکې دا یو ښه قانون دی کوم چې تر دې دمه نه و. د نند کمار په وینا چې د دې بل لویه فائده دا ده چې په کلو کې د 13 کالونو کم عمر کې کوم ودونه کېدل هغه به اوس نه کیږي. هم په دې اړه د قومي اسمبلی غړي رمیش کمار مشال ریډیو ته وویل چې دا ډېر مخکې په کار و خو که اوس هم شوي نو غلطۍ پکې ډېرې دي. دا هر څه ډېر مخکې په کار و کوم چې 18 کاله وروسته نن کیږي. بدقسمتي دا ده چې وفاقي حکومت کله داسې کول نو پوره یو کال پې ولګېدو. سند اسمبلی دا قانون په تاده کې منظور کړی او ډېرې غلطۍ دي پکې کومې چې نوې په کار
کیا
ہے. سر پاکستان ہندو کونسل دا دی قانون ہر کلے کڑے ولیدانی وکے ہم کڑے چی دی قانون کی دا طلاق یا بیلتون یا وجہ دا مذہب بدلول خودل شوی کم چی پزور دا مذہب بدلول رجحان تا و دا ورکولے شی او دی غختنہ کڑے چی دا خبر دی دا قانون نا لری کڑے شی. محمد عمران، مشال ریڈیو، کراچی.
او سمستاسو پام د یو فولکلوري راپور په لور راګرځوم. په هانو لیکوالان وایي چې فوک داستانونه د ماشوم ذهني روزنه کې ډیر لوی رول لوبوي او د دې لوجي هغه د ټولنې یو ښه انسان جوړېدای شي. د دوی په وینا په کار ده چې د پخوا په څیر په هر کور کې مور او پلار یا نیا او نیکه خپل بچو ته د لنډو کیسو یا فوک داستانونو لړۍ بیا شروع کړي. په دې اړه نور حال اسلام آباد د مشال رادیو خبریال سراز زهیر راکوي.
د پښتو د استادانو، پوهانو او لیکوالانو وینا ده چې په خوابه نیاګانو او میاندو خپلو بچو ته د شپې کومې کیسې کولې، هغې به د ماشومانو پر ژوند ډېر ژور اثر غورځوه، ځکه چې په دغه کیسو کې به د ښه اخلاقو، د ناستې پاستې، د مشر کشر ادب، د خپلوو پېژندګلوي او د حجرې جومات خبرې کېدلې. د کومې له کبله به چې د یو ماشوم ذهني تربیت کېدو او دا شان به هغه په ټولنه کې یو ښه کردار لوبولو. د دې په وینا باید چې مور او پلار او نیاګانې خپلو ماشومانو بچو ته د دې کیسو سلسله بیا شروع کړي او دا په موجوده وخت کې ډیر ضروری هم دي. په پېښور پوهنتون کې د ساينس پروفیسر او لیکوال ډاکټر یاسین اقبال یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې د ماشومانو په ژوند کې دارنګ کیسې ډیر مهم کردار لوبوي او دا ذمہواری د مور او پلار جوړیږي چې هغوی خپلو بچو ته د حجرې ناسته ولاړه وخایي.
د نیا او د مور د انغری د غاړې چې کومه بنیادی خبره وه، هغه ماشوم ته خپل رښتې خولو، رښتې به ورته خپل خولې چې تاسو خپل دی او څوک پردی دی. نو ماشوم به چې لویېدو نو هغه به د خپل پردي نه خبرو. دغسې د شپې کیسې چې وي نو هغې سره به ماشوم د خبرو چلم زده کو، په درونه اوسپک به هم پوه شو. نو هغه بنیادی سکول چې کوم دي دا زمونږ روان شوي دي، نوې زمانه چې دغه د هغې ضرورت نه محسوسوي، اگر چې د هغې نقصانات مونږه بیا بیا راته ملاویږي. نو مونږ له پدې باندې غور پکار دی چې کداغه انغری غاړه نه وي، خو ات لیست اجتماعیت پکار دی چې په کورنۍ کې دن نوي او د یو بل د مسلو نه خلک خبري.
همداشن په پېښور اسلامي کالج په هینتون کې د پښتو څانګې مشر او استاد پروفیسر اباسین یوسفزی هم په دې اړه مشال ریډیو ته وي.
کله زه وړو کې وب پخپله نو پاره ورو کې مونږ په اجره کې د شپې به مونږ ته زمونږ یو مشر نوکر کسې کولې، دا غېنه مخ کې چې ډیر واړه اجره ته بنره وته نو په وخت کې براته نیاګه نو تروریانو میندو نورو مشرانو خزو کسې کولې، دا هغه کیسو په ذریعه زموږ تربیت کېدو ډېر په غیر مخصوص انداز کې په ډېره فینټسي چې وته په انګریزي کې وایي، په هغه رنګ کې به زمونږه تربیت کېدو. مونږ به د ژوند په اسرار او رموز، د اخلاقو، د کردار، د همت، د حوصلې، د یو بل سره د سلوک په چل باندې پای کې پوهېدو. نو زه دا ګڼم چې دغه ډېر بې حد ضروري شی دی. نو د بچو د تربیت کار به ډېر آسان شي او ډېر په ښکلي رنګ کې به تربیت کېږي.
لیکوالي او شاعري سینا گل مشال ریڈیو ته وی چې که پښتانه غواړي چې خپل کلتور دو دستور ژوندۍ وساتي نو باید چې خپل کورونو کې د دې خایستا او خوندور عمل پیل وکړي.
نیاګانو خپل نوڅو ته د شپې د ودې کېدو په وخت باندې ډېر خوږی خوږی کیسې کولې، واکه چې دې به د ماشومانو ډېره ذهني نشه. نو ما خپل د هغه لپاره په دې کې د اخلاقیات یو درس، خپل اتلان او د خپل تاریخ چې کم دی نو هغه به هم په دې کې ژوندۍ. خو د بده مرغه داسې کلتورونه راغلل دغه ټول زمونږ نه اتروړل. نو کدا سی یو شعور عام شي بیا د سره زمونږ او ماغه ژوند هغه ماضي زمونږ مخې ته راشي او هغه د نیاګانو د خولې خوږې خوږې کیسې ماشومان اوس هم اوري. نو یقینا چې زمونږ دا کمی ستونزې دي په دې کې به تر ډېره حده پورې کمی راشي او مونږ به د خپل کلتور سره، د خپل ثقافت سره یو ځانګړی ژوند مونږ ته بیا په برخه شي.
د ذکر د پخوا به تر د نیمو نیمو شپو پورې مشرانو، زنانو، نیاګانو او میاندو خپلو بچو ته کیسې کولې چې پکې بهرام خان شہزادہ، بدر جمال خاپیری، فتح خان رابیا گلا، گل او سنوبر، نیکے بدے، یوسف خان شیربانو او دگنجی کسی ڈیری مشہور وی. سیرات زہیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو د نننی خبرونو د پای شبې را رسیدلې دي. پامیر ساحل به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
پاکستان له سعودي عرب سره په ګډو پوځي تمرینونو کې برخه اخیستل تایید کړي. تېره ورځ د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویل اسلام آباد او ریاض له 16 راهیسې دفاعي همکاري کوي چې پکې پوځي مشقونه هم شامل دي. پاکستانی استخباراتي چارواکي وایي د شمالي وزیرستان د جرګې دوه مشران ملک جانان او ملک مزګی حسن خیل دوه ورځې مخکې له پېښور خوست روان ول چې ورک شول. د پاکستاني او طالبانو حکیم الله مسعود ډلې د دې کسانو تختولو ذمواري منلې ده. په پیښور کې د بلدیاتي ادارو مشرانو او کارکونکو د حکومت پر ضد احتجاجي ناستې ته دوام ورکړی دی. نن دې کارکونکو له حکومت غوښتنه وکړه چې ورته د واک وسپاري او پیسې دې ورته ورکړي. څه موده مخکې حکومت اعلان کړی و چې د بلدیاتي ادارو کار لپاره یې د بجټ پیسې ورکول پیل کړي دي. د پاکستان سند اسمبلی د هندوانو ودونو ته د قانوني شکل ورکولو مسوده منظوره کړې ده. تیر ورځ د پارلماني او قانوني چارو صوبایي وزیر نثار کوړو ویل له دې قانون سره به د هندوانو کورنیو د ودونو رجسټرولو او طلاق په برخه کې پراته خنډونه ختم کړل شي. د افغانستان دفاع وزارت د ننګرهار په اچین کې د داعش ډلې شل وسلوالو وژلو دعوه کړې. له وزارت په خپور شوي نننی بیان کې راغلي افغان ځواکونو په تیرو 24 ساعتونو کې په بغلان او کندوز کې هم 13 وسلوال وژلي او 19 ټپیان کړي دي. وسلوالو لا د افغان چارواکو د دعوو په اړه څه نه دي ویلي. برطانوي وزیر اعظم ډیوډ کیمرون نن په دې هیله د اروپایي پارلمان له لوړپوړو او د اروپایي غړو او د اروپایي کمیشن له مشر ژان کلاود یونکر سره په برسلز کې ویني چې د اروپایي ټولنې اصلاحاتو په اړه د خپلو غوښتنو ملاتړ ترلاسه کړي. کیمرون نن د اروپایي پارلمان له مشر مارتین شولتس سره ولیدل. شولتس ویل وزیر اعظم ته باور ورکړ چې که د اروپایي ټولنې مشران پر موافقې سلا شي نو چې څومره ژر کېدای شي پارلمان به د قانون جوړولې بهیر پیل کړي. په قطر کې د سعودي عرب او روسیې انرژي یا توانایي وزیران پر داسې مهال سره ویني چې اوازه ده چې د تیلو دوه لوی پیداواري هیوادونه به نړیوال بازار ته د تیلو پیداوار کمولو په اړه پر همکاري وغږیږي.
له دې سره سم د مشال رادیو نننۍ نه ساته خبرونې پای ته رسیږي. تاسو کولی شئ چې پر همدغه څپو د ډیوا رادیو خبرونې واوري. د سبا سهار تر 9 بجو پورې زه احمد شاه زمي د خبرونو وایاند پامیر ساحل او تخنیکی همکار جاناتن ریمریز ګارشیا تاسو له درانه حضور اجازه غواړي. د خدای پامان. شما شمای ولرئ.